نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ننم إن شاء الله من سورة ياسين آية نكو د آیا نمبر 33 نواخله د آیا نمبر 54 پوری یعنی د درې درشم آیت نواخله د سلور 50 آیت پوری اول به موږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و آیت او یو نخده هر کله چې دغه شان لفظ راشي دلته پتا مربوطه باندې تنوین دی نو دا د یو د پار رازی او دا مؤنثی لهم د هغی د پار الارض پزمکا المیتتو مرا په بریکټ کې ولیکئ کی احییناها ژوندی کړه موږ هغه دلته د ها ضمیر چې دی د ارض طرف ته تلی دی او ارض چې دی نو دا په عربی کې مؤنث دی و اخرجنا او را اویستمونگ منها ده غینا حبا غلا یا دانه ورتهم ویلیشو فمنه نو ده غینا یأکلون هغوی خوری و جعلنا او جور کلمونگ فیها په غیکی جنات باغنا من نخیل ده کجورنا وأعناب أو دا أنجورنا وفجرنا أو رواني كريمون فيها فهغيكي من العيون دا چينونا عيون جمده دا عينون عينون وهي يوي چشميتا يعني چينيتا أو عيون جمده دا غي ليأكلوا زكا چهغي أخري من ثمره دا غي دا ميوينا وما حالانکه ندا عملت هو جوڑ کڑی هغا ایدیهم دهغی لسنو افلا آیا بیانا یشکرون هغی شکر ادا کوی سبحانا پاک دے الذی هاغزات چاچی خلقا پیدا کڑی الازواجا جوڑی کلها طولی مما دهغین چی تنبیتو را اوٹو کوی یا زرغنوی الارض زمکا و من انفسهم او دهغی دخپل نفسوننا و من ما او دهغین چی لا یعلمون نهغی پوهیگی یا نهغی علم لری و آیت او یو نخا لهم دهغی دپارا اللیل شپدا نسلخو منگ را اکاگو یا مونگ راو باسو منهو لهغینا انهارا ورز فإذا نبیا هم هغی مظلمون پتیار کشی والشمسو او نور تجری هغروانوی لمستقرن مقرر شوی منزلتا لها خپل ذالک دا تقديرو اندازة دا العزيزي دا دير زبردست العليم او خعلم والا والقمر اسبونمي قدرناه مقرر کري دي من دا هغي منازل منزلنا منزل واي يوتا او منازل دا غي جمدا حتى ترديشي عادة هغا دوبارشي كالعرجوني دا كجوري دا وچي سانگي پشان القديم چی زر شوی لشمسو ننور ینبغی لایق دی لها دپارده دی ان چی تدریکا هغرا اونیسی القمر سپونگمی ولا او نا اللیلو شپا سابقو وراندي كيديشي النهار دورزنا وكلن او طول في فلكن بيوم داركي يسبحون هغوي تشرلي وآيتن او يبنخدا لهم دهغي دبارا أن بشكمون حملنا سواركرالمون ذريتهم أولاد دهغي ذريت وعي أولاد تا او هم وسرا سيغة لگي دلي يعني دهغي في الفلكي پكشتيكي المشحون دكشوي وخلقنا او پيدا کرلمون لهم دهغي دبارا من مثله پشان داده پا بریکت کیو لکه سیزونو ما چی پا هغی یر کبون هغی سورلی کوی و این او کچری نشا مونگ غارو چی نغرقهم مونگ غرکلو هغی فلا ننبا صریقا سوک فریاد رسوی یعنی فریاد او ریدوالوی لهم ده هغی ده پارا ولا او نه هم هغی ینقذون هغی بچ کریشی إلا سواي رحمة در رحمة منا زمون در طرفنا ومتاعا أو فايدة وركوال إلى حين ديوه مده پوري وإذا أو چكلا قيلا ويليشي لهم حغيتا چي اتقو ويريغي دا حكم ده ما دا حغينا چي بين أيديكم ستاسو مخيطة دي وما أو سوچي خلفكم ستاسو شاطة دي یا ستاسو رستدی لعلکم زکا چی پتاسو ترحمون پتاسو رحمشی وما اونا تأتیهم رازی هغی طرفتا من آیت سنخا من آیات دنخونا ربهم ده هغی ده رب الا مگر کانو و هغی عنها ده هغینا داد و الفاظ یوزی شوی دی دو حروف عن او ها عن وعینا او ها هغیتا نو عنها ده هغینا معردین مخگر زولوالا و ایذا او چکلا قیلا ویلیشی لهم هغیتا چی انفقو خرچ کری ده هم حکم ده مما ده هغینا چی رزقکم رزق در کری ده تاسولا الله الله تعالى قال واي الذين هغيتاشي كفروا كفروا كرو للذين هغيتاشي آمنوا إيمان راورده أنتعيمو آية طعام ورکرمون يا خوراك ورکرمون من هغچاتا لو كچري يشاءو اختلي الله الله تعالى أطعمه هغب طعام ورکره و هغولا إن نئی انتم تاسو الا مگر فی ضلال پا گمراهی کی مبین خکارا و یقولون او هغی وای چی متا کلبوی هادا دا الوعد وعدا ان کچری کنتم یای تاسو صادقین رشتینی ما نا ینظرون هغی انتظار کوی الا مگر صیحتا دا چغی واحدة يوي تأخذهم هغب أنسي هغي وهم حالانك هغي يخصمون هغيب جگري كوي فلا پسنبا يستطيعون هغي استطاعت لري توصيتا دوسيت ولا أونا إلى أهلهم فالكور ولو طرفتبا يرجعون هغي واپس كيگي ونفخا او پوکی با او هلیشی فی صوری وشپیلی کی فا ایذا پس ناگهان با یعنی ناسا پا با هم هغی من الاجداثی دا قبرونونا الى ربهم طرفت دا خپل رب ینسلون هغی پا مندزی قالو هغی بوایی یا ویلنا های افسوس پا مونگ باندی چی من چا بعثنا رپاس ولومون من مرقدنا زمون د خوب د زیوننا هذا دادا ما هغچی وعدا کرد الرحمن رحمن و صدقا او رشتیا ویلیو المرسلون رسولانو إن نبا كانت ويهغا إلا مغر صيحة تيز چغا واحدة يوا فإذا نناغهانبا هم هغي جميع طول لدينا منتا محضرون حاضر كريشي فاليوم نو پنن رس لا تظلمو نب ظلم کیگی نفسن پیو نفس شیئن حسهم ولا او نبا تجزونا تاسل بدل در کریشی یا تاسل جزا در کریشی الا مگر ما حغچی کنتم وی تاسو تعملون تاسو با عمل کوو. الحمدللہ دادی زی پوری زمان ننانی ترجمه دا او اس با انشاءاللہ من دادی آیتونو تفسیر کوو. تاسو راو باسای سورہ یاسین آیا نمبر 33 زمون آیتونه دی د آیا نمبر 33 نو اخلا د آیا نمبر 54 پوری. د دینه مخکې مونږ د یو داسې مؤمن په باره کې وویل چې هغه خپل ځان قربان کړی وو د الله سبحانه و تعالی د دین د خاطره د توحید د پاره. او داسې هغه وخت کېږي چې کله د الله تعالی دین انسان ته به انتها محبوب شي، هله بیا انسان قربانی ورکولی شي. او د دین سره چې کوم محبت وي د بنده، نو دا د الله سبحانه و تعالی سره د محبت علامت وي. د چا چې د الله تعالی سره محبت وي، نو هغه به د الله تعالی د دین سره هم محبت کوي، نو دا غیر د پاره بیا قربانی ورکولی شي. د یوې ښځې د پاره په دنیا کې څوک د هر څونه محبوب وي، د هغې اولاد او هغه د خپل اولاد د پاره د هر څه قربانی ورکوي، بلکې هغه دا هم وایي چې کما ته څه میلاو شي او کنه خو چې زما اولاد ته میلاو شي. یعنی هغه وایي چې ما د خپلې خولې نوړی هم د خپل اولاد په خوله کې ورکړي. د خوب قربانی ورکوي، د خوراک څښاک ورکوي، د خپل سیل او تفریح قربانی ورکوي، د خپل آرام قربانی ورکوي، د خپل صحت، د خپل وخت، د هر څه قربانی هغه ورکوي. اوس تاسو وایئ، ځکه چې تاسو وایئ چې زموږ د الله تعالی د دین سره ډیر زیات محبت دی، موږ د دې لپاره د هر قسمه قربانۍ ورکولو ته تیار یو. لیکن چېرته تاسو سوچ کړی دی چې تاسو څه قربانۍ ورکولی شئ؟ د جان قربانۍ ستاسو نه هیڅوک هم نه غواړي. په خوله باندې د وچې دعوې کول خو ډیر آسان دي چې زما د الله سبحانه وتعالی سره او د هغو د دین سره ډیر زیات محبت دی، د هغو دپاره موږ څه هم کولی شو. لیکن د کوم حده پورې محبت دی؟ چرته تاسو خپل خواهش قربان کړی دی د الله د دین دپاره؟ تاسو دا سوچ وکړئ چې موږ ښځې یو، نو زموږ زړه غواړي چې موږ خپل ځانونه سنبال کړو او ښې کپړې واچوو او خلک یې وویني. کوچری دا موږ کور کړو، نو بیا به خلک دا څنګه ویني؟ نو آیا هغه وخت په زړه کې دا راځي چې د الله خبره د پاسه ده او زما زړه لاندې دی؟ زما زړه څه دی؟ زه څه یم؟ زما خو د الله تعالی سره محبت دی، زما خواهش دی وروسته شي، خو چې د الله تعالی خبره وروسته نه شي. بیا تاسو وګورئ چې کله هم د الله تعالی حکم راشي او د الله تعالی د دین خبره راشي، نو بیا پکې بچی په منځ کې راشي، کله خاوند کله خاندان. هر وخت موږ د الله تعالی خبري وروسته کوو، کله خپل ذات او کله دا ټولې رشتې، کله خپل خواهش، کله خپل زړه او کله خپل مرضی مخکې کوو. او دین همیشه وروستو کوو چې څه فرق نه پریوزي، هیڅ هم نه کیږي. د دې سره به سوشي که زه خپله مرضي وکړم، نو همیشه موږ په دین باندې کامپرومایز کوو، د بل څه قرباني نه ورکوو. نو اصل خبره دا ده چې زما د بچي خبره د پاسه نه شي، خو چې زما د رب خبره د پاسه شي. نو هغه رجل مؤمن څنګه د ایمان ثبوت ورکړی وو؟ د دې نه د دې خبرې هم پته لګي چې د ایمان سره په انسان کې جرأت پیدا شي. چې کله ایمان وي، نو انسان ډیر کانفیډنت وي او غیرت وي پکې، هغه بیا نه ویریږي، ښه زړور وي. هغه په دې خبره حیران وي چې انسان څنګه د الله او رسول خبره نه مني. بیا هغوی له غیرت راشي، بیا هغه ظلم نشي برداشت کولی، ناانصافي نشي برداشت کولی. د ټولو نه غټ ظلم خو شرک دی. او ګورئ هغه سړی څنګه پاسېدو او د دومره لرې نه راغی، د یو الله د خاطره، د یو الله محبت او د الله تعالی توحید هغه دلته راویستو. او د څومره لرې ځای نه هغه په منډه باندې راغی، د الله تعالی په محبت کې هغو منډه ووهله. سبق ویل خو آسان دی او هغه ته دومره اعلی درجې میلاو شوې. موږ ټول هم د دې اعلی درجو خواهشمند یو او د دې لپاره دعاګانې غواړو لیکن پدې لار کې هیڅ هم لګولو ته تیار نه یو. مونږ همیشه بهانه تلاش کوو، کله مونږ وایو چې مونږ ډیر لري یو، کله د خپلې مرضۍ بهانه کوو، کله د یو څیز او کله د بل، کله یو نه مني او کله بل نه مني او کله خپل زړه نه مني. نو اصل خبره ده د هغو د جرأت، او ګورئ د هغو غیرت ته، او وګورئ د هغو کوشش ته. ما تاسو ته ویلي وو چې په منډه وهلو کې د کوشش پته لګي چې هغه کوشش کړی و. د هغو نه چې څه کېدی شول نو هغو وکړل، په قلاره خپه په خپه باندې نه و ناست. زمونږ کوششونه الله تعالی ګوري. هغه کامیاب شو د خلکو په کنوینس کولو کې. تاسو سوچ کوئ چې داغو اجر بیا څه شو، او چې داغو خبره چا ونه منله، داغو د خپل ځان د قربانولو بیا څه فایده شوه؟ نو په اصل کې ستاسو افرت، ستاسو کوشش به کتی شي. تاسو به الله تعالی ته خپل کوشش ښایئ، د کار په ریزلټ باندې به ستاسو اجر نه وي. بعضې پیغمبران به د قیامت په ورځ راځي او یو څو کسان به وي د هغوی سره. په لوط علیه السلام باندې صرف د هغو لوڼو ایمان راوړی و، صرف د لوط علیه السلام اجر خو ختم نه شو. نو نتیجې ته مه ګورئ، دا مه ګورئ چې د دې آوټکم به څه وي، بلکې دا ګورئ چې ما څومره کوشش وکړو. که ټوله دنیا کوشش وکړي او که زه وکړم نو زما به څه اجر نه وي، او که ټوله دنیا کوشش ونه کړي او ټوله دنیا ونه مني، او که چېرې ما کوشش کړی وي نو زما د پاره اجر دی. دا خبره یاد وساتئ، او بیا وګورئ دا خبره چې انهم الیهم لا یرجعون، بیا هغوی چرته هم هغه طرف ته را نغلل. په دې آیت کې ډیر غټ سبق دی چې تباه او برباد شوی خلک بیا واپس نه راځي. چې یو ځل څوک د دنیا نه لاړ شي نو هغه بیا واپس نه راځي. چې مهلت صرف یو ځل میلاویږي، او د عمل کولو موده او وخت صرف یو ځل میلاویږي. که هغه یو فرد وي او که هغه یو قوم وي، صرف یوه موقع ده زمونږ سره د خپل فیوچر د جوړولو دپاره یا د ماتولو دپاره. یو ځل د دې ځای نه د تلو نه پس واپس کیدل او واپس راتلل د دې هیڅ موقع نه وي. او د عمل د مهلت سرحد دی مرګ. د مرګ نه پس د جزا او بدلې زندگی شروع شي. قبر چې دی نو په هغې کې د بدلې او جزا زندگی شروع شي، او د هغې نه پس بیا د بنده سره د هیڅ عمل موقع نه وي، او د واپس راتلو خو د سره سوال نه پیدا کي. په سوره یاسین کې دوه عقیدې دي. د هغې په ذهن کې د ښودو دپاره بار بار دا خبرې کیږي، یعنی د مرګ نه پس به هر انسان ته د خپل عمل حساب ورکول وي، او دا عقیده اخیرت ده. او دویمه دا چې د الله په حضور کې به ټول حاضریږي، او هغه به یوازې حساب اخلي. الله تعالی په کائناتو کې وخت په وخت مثالونه ورکوي او انسان متوجه کوي چې اے نادانه انسانه، دا کومو سیزونو ته چې ته شپه ورځ ګورې، هر ورځ د دې نه فایدې اوچتوې، نو کله کله په دې باندې غور او فکر هم کوه. هر شی دغه پیغام ورکوي، کوم پیغام چې د الله او رسول د طرف نه راغلی دی. نو اوس ګورو مونږ چې هغه څه شی دی چې مونږ ته ویلې کیږي. و آیت لهم، او یوه نښه ده د هغې دپاره. نښه څه شی وي؟ نښه هغه څیز ته وایي چې د هغې په ذریعه چا ته څوک رایادیږي. چې کله چا مونږ له څه شی راکړی وي، یا زمونږ د چا خوږ بنده څه شی وي زمونږ سره، چې کله مونږ خپله المارۍ صفا کوو او څه شی راوځي، که هغه کو خوږ کس د دنیا نه تلی هم وي، نو مونږ ته هغه رایاد شي. چې دا کمیس ماله فلانی کس را کړی و، دا فلانی شی د هغو و، هغو ما ته اچولی و. چې کله د چا څه شی رایاد شي نو هغې ته وایي نښه. او دغه شان مونږ د خلکو نښې ږدو چې دا د فلانی نښه ده، او دا د فلانی نښه ده. او دغه شان په کایناتو کې هر طرف ته د الله سبحانه وتعالی نښې دي چې هغه خورې ورې دي، او هغه مونږ ته الله تعالی رایادوي. که چېرې انسان سوچ وکړي، او دلته آیتون لفظ استعمال شوی دی، او دا اسم نکره دی، او چې کله نکره استعمال شي نو په هغې کې د تعظیم معنوي، یعنی دا ځمکه چې ده الارض المیته، په دې مړه ځمکه کې هم نښې دي. احییناها، مونږ ژوندی کړه ده. و اخرجنا، او مونږ را وویستل د دې نه حبا غله، او کومه غله؟ دا خاص طور د دانو د پاره راځي، لکه وریجې دي، وربشي او غنم دي، او دغه شان جوار دي. فمنهم یاکلون، او د دینه هغوی خوري، داسې غله چې د هغې نه هغوی خوري، یعنی ځمکې ته وګورئ. دا هم ستاسو دپاره یوه نښه ده، او نښه د هغه کس دپاره وي چې څوک غور او فکر کوي، چې څوک ګوري او سوچ کوي. په دې کې ساینس دی چې داسې یو رب شته چا چې دا ځمکه ژوندی کړه، چا چې دا ځمکه ژوندی کړې ده. او که تاسو وګورئ نو په ژمي کې داسې ښکاري لکه هر شی چې مړ شوی وي. د ونو نه پاڼې اوریږي، کبل زیړ شي، هر طرف ته داسې ښکاري لکه چې هر شی مړ وي، ځمکه مړه ښکاري. او د هغې نه پس بهار راشي او الله تعالی ژوندي کړي هغه ونې چې هغه داسې ښکاري لکه چې وچې شوي دي، په هغې باندې هم پاڼې راشي، تکې شنې پاڼې. دغه شان چې کله په یو ځای باندې باران نه کیږي او چې باران وشي نو څنګه هر طرف ته هر سوره اوټو کیږي او هر طرف ته هریالی پیدا شي، دا ژوند دی. او دې موسمونو ته وګورئ، د دې سره موږ ته هر سوره یادیږي چې یوه ورځ مرګ دی. لکه بهار چې راشي نو دا ژوند دی. یو وخت و چې انسان نه و، بیا هغه دنیا ته راغی او بهار راغی. نو دغه شان بهار راشي، بیا ګرمي راشي. ګرمي داسې شي لکه ځواني چې په جوبن کې وي، او د هغې نه پس خزان راشي، د انسان بوډاتوب دی. او بیا داسې شي لکه هغه چې چرته و هم نه، او دغه شان هغه ختم شي او بالکل خاوره شي، او بیا جمعه راشي، بیا ژوند ختم شي. په فال کې، په فال کې دا ټول موسمونه راځي، یعنی په خزان کې. او دا موږ ته دا یادګیرنه کوي چې ګورئ ستاسو ژوند هم دغه شان تیرېدو واله دی. دا مړه ځمکه هم بنده ته یادګیرنه کوي چې ګورئ دا څنګه مړه وه او بیا ژوندی شوه او بیا مړه شوه. انسان به هم دغه شان مري او الله تعالی هغه ژوندی کولی شي لکه څنګه چې هغه دا ځمکه ژوندی کوي. او بیا ګورئ د دې ځمکې نه موږ سبق اخستی شو. موږ هر هفته ګورو، لیکن آیا عقل دا شی پیژني؟ ګورئ چې هغه رب دا هر څو داسې تک شنو کړل، څنګه هغو غنم د ځمکې نه را وویستل، او څومره هر قسمه غلې زموږ د پاره پیدا کیږي. چرته غنم دي، چرته وربشي او جوار دي. د دې بوس ځناور خوري، د دې بوس ځناور خوري، او اصلي انسان خوري. د ژوند دارومدار دی په دې باندې. موږ ډوډۍ خورو او د هغې سره موږ مړیږو. موږ د ورځې څو څو ځله ډوډۍ خورو، او موږ څومره ځله سوچ کوو چې دا ګرینز، دا هب زما رب زما د پاره جوړ کړی دي. د دې نه تاسو خورئ. هغه وفرمایل و اخرجنا، او موږ را وویستل. موږ وایو چې موږ دا هر څه پیدا کړل، ځکه چې تخم موږ په ځمکه کې وغورځوو. نو زموږ دا خیال وي چې ګنې موږ پیدا کړل دا هر څه د هغه تخم نه. څوک بوټي راوباسي، یو وخت به راشي چې ځمکه به بوټي راوباسل ختم کړي. چې کله قیامت رانږدې شي نو ګورئ د تخم پاچولو کې ستاسو خپل څه طاقت نشته، څه کمال مو نشته چې هغه تاسو د ځمکې نه راوباسئ. دا د هغه رب طاقت دی. هغه یې راټوکوي او په هغې کې ګیری راوځي، او بیا په هغې کې دانې راوځي، ځکه هغه ودرېږي. په دې کې زموږ خپل څه کمال نشته. که څوک د ځمکې خاوره خولې ته کړي نو څومره بده ذایقه ده. او د دې ځمکې پیداوار لکه جوار، غنم او وربشي، د دې څومره مزیدار او خوږ خوند دی. او دا زموږ د هرې ورځې خوراک دی. لیکن آیا موږ روزانه هغه رب یادوو؟ هغه فرمایلی دي و اخرجنا، موږ راایستلی دي. موږ ته ولې داسې ویلی کیږي؟ ځکه چې موږ د دې سره خپل رب وپیژنو. هغه رب چې هغه انسان له خوراک ورکوي، نو پکار ده چې انسان هغو ته ښکته شي. کو تاسو خیال کړی وي یو ځناور ته، چې څوک هم یو ځناور له څه خوراک ورکوي نو ځناور هم هغو ته ښکته کیږي، او د هغو سره ډېره وفا کوي، وفادار وي، د هغو هغه نه هیروي. په کووډ کې یو ویډیو راوتی و، یو سړی بیمار شوی و او هغه یې هسپتال ته رسوو. نو د هغو سپې به روزانه د هغه هسپتال دروازې ته ناست و، د شپې به بیا کور ته راتلو، او سهر به بیا هلته تلو او کیناستلو به، تر څو پورې چې هغه بنده په هسپتال کې و. نو د سپي دا معمول و. نو ګوره، یو سپی هم خپل مالک پیژني چې دی ماله خوراک راکوي او ماله ډوډۍ راکوي. الله تعالی خو موږ له ډوډۍ هم راکوي، او سوسو مونږ نه راکوي. بیا هم انسان داسې بې وفا دی چې خپل رب ترینه هیر وي، او هغه په دنیا کې داسې مصروف وي چې هغه خپل رازق هیر کړی دی. دا څومره غټه احسان فراموشي ده، نمک حرامي ده. دا د زناور نه وفاداری زده کړئ چې هغه څومره وفادار دی. او خوراک د انسان روزمره ضرورت دی، او مونږ د ورځې یو ځل نه دوه درې ځله خوراک خورو، بیا هم مونږ ته چرته هم د خوراک په خوړلو باندې هغه نه رایادیږي. او چرته چې مونږ په خوله کې نوڼۍ اچوو نو دا احساس راته کیږي چې هغه څوک دی چې ماله دومره هر سورا کوي. زمون خدا خیال لی چې دا زمون خپل مهنت او خپل کمایی ده. او هم داسې قانون ویلی وو، دا خدا غو خبره وه چې دا خو زما خپل مهنت دی. نو د انسان د مهنت کولو سره هیڅ هم نه کیږي، که دا غو سره د پیسو لوی سلی هم وي، او که الله سبحانه و تعالی د ځمکې نه اناج راونه کاږي، نو بیا تاسو دا پیسې د ځان سره ګرځوئ. او که بیا تاسو خپلې ټولې خزانې ورکولو ته هم تیار شئ او ووایئ چې مونږ له روټۍ راکړئ، نو نشي میلاوېدی. کو هغه رب اناج د ځمکې نه راونه باسي، نو الله تعالی هغه شی دلته کې بیان کړو چې کوم زمونږ مکمل ډایټ دی او مونږ یې روزانه استعمالوو. د هغې نه ډوډۍ هم جوړیږي، بنز هم جوړیږي، روټۍ هم پخیږي، پراټې هم پخیږي، څومره سیزونه ترینه جوړیږي. دغه شان د جوارو او وربشو نه هم څومره سیزونه جوړیږي. وجعلنا فیها جنات، او جوړ کړل مونږ په هغې کې باغونه، ځکه چې مخکې راځي من نخیل و اعناب، د کجورو نه هم او د انګورو نه هم. د دې دوو میوو ذکر ولی راغلی دی؟ باغونه خو د هر قسمه میوو وي، خاص طور د کجورو او انګورو ذکر ولی راغی؟ ځکه چې دا دواړه داسې دي لکه پوره میل چې وي، مکمل ډایټ. لکه بنده چې یو ډوډۍ وخوري، که چېرې تاسو کجوري وخورئ نو هغه پوره وي. په هغې کې پروټین هم وي، کاربوهایډریټس هم وي، او شوګر پکې هم وي. او دغه شان په انګور کې هم، که د دې سره تاسو نور هیڅ هم ونه خورئ نو دا په خپله یو مکمل غذا ده، خوراک دی. هر قسمه غذاییت دی پکې. د دې سره جسم ته ښه انرژي میلاویږي، د طاقت ذریعه ده، د خېټې د مړېدو دپاره پوره وي. دغه شان په دې کې نورې هم ډېرې زیاتې فائدې دي، او د ښځو دپاره خو ډېر ښه دي. او خاص طور چې د کومو ښځې او خاص طور چې د کومې ښځې ډیلیوري وي، یعنی بچی پیدا کیږي، چې هغه کجوري وخوري، نو د هغې دپاره به د بچي په پیدا کېدو کې آساني پیدا شي. حضرت مریم علیه السلام ته الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې کجوري خوره، چې څانګې ړقوه او د هغې نه کجوري خوره، او د دې نه نبیز هم جوړیږي او سکلی کیږي. چې د شپې کجوري خوشتی شي او سحر هغه کجوري خلک اوچقوي او د هغې اوبوس کی، دا یخ وي. او د کجوري د ونې داسې فائدې دي چې د هغې هر یو پارټ د استعمال دی. د هغې د تنې نه واخله، د هغې د پاڼو پورې، د هغې څانګې، د هغې فروټ هم بندله فایده ورکوي. کجوره پریزرو کول هم نه غواړي، او د هغې د میوې نه بیا چواری هم جوړیږي، تر دې چې د هغې هډوکي هم استعمالیږي چې هغه بنده ګرایند کړي او د هغې پاوډر استعمالولی شي. دا په څومره سیزونو کې استعمالیږي، او دا د انرژي ډیره غټه ذریعه ده. او دغه شان انګور هم دي، د هغې نه وسکي جوړیږي، منقع ترینه جوړیږي، او په ډیرو سیزونو کې استعمالیږي، او د انرژي ډیر غټ سورس دی. عربیانو به په اوبو او کجورو باندې ټوله ورځ تېروله. الله تعالی ستاسو دپاره ډېر څه نازل کړي دي، او د دې سیزونو ډېرې غټې فائدې دي، او هغه خاص طور منشن شوي دي دلته. نو ګورئ الله تعالی څنګه ستاسو نازونه اوچتوي. تاسو ډېر نازبین یئ چې ستاسو دپاره یې دومره هر څه پیدا کړي دي. وفجرنا فیها من العیون، او روانې کړې مونږ په هغې کې د چینو نه، مختلفې چینې مونږ روانې کړې په دې ځمکه کړي. په دې ځمکه کې د ځمکې خبره کیږي چې په دې کې باغونه جوړ کړل مونږ، په دې کې حب یعنی غله مونږ راوویستله، او په دې کې چینی دي. څنګه الله تعالی دا هر څه ژوندي کوي، دغه شان به الله تعالی تاسو هم ژوندي کړي. دا هر څه د دې مړې ځمکې نه راوزي، او هم د دې ځمکې نه به الله سبحانه وتعالی تاسو راوچت کړي. او دا په باسه بعد الموت باندې یو غټ دلیل دی او د الله تعالی د نعمتونو ذکر دی. او دلته راغلی دی من العیون، یعنی ټولې چینې، ځکه چې مختلفې چینې وي، سو روانې وي، سو ولاړې وي، د تالاب په شان وي، د غرونو د سوکو نه راوځي، او داسې چینې هم وي سبحان الله چې غټ غټ کاڼي وي او د هغې د مینځ نه هم چینې راوځي. خلک د هغې تماشې لځي او چې لاړ شي وګوري نو حیران شي او وایي چې واو دا خو امیزینګ دي، حیرانېدو واله دي، لیکن دا نه وایي چې سبحان الله، الله اکبر، یا الله دا اوبه څنګه راوځي. او هغه هم خوږې اوبه وي، پاکې صفا اوبه وي، چې دا څنګه راووتې او د هغه ځای نه اوبه ډکې وي. سبحان الله، الله اکبر، انسان غور نه کوي په هغې باندې. سیل له خو لاړل، هر سی ولیدل، لیکن د نښو په ذریعه الله تعالی ته اونه رسېدل، نو بیا هغوی سو بیا موندل. دا خو ټولې نښې نشانې دي. په کار ده چې د دې هر څه سره موږ الله سبحانه وتعالی وپېژنو او هغه راته رایاد شي. نو اخر موږ ته ولې نه رایادېږي؟ او که څوک سبحان الله ووایي هم، نو د هغې نه مخکې هم بیا سونه وي. د سبحان الله سره د الله تعالی عظمت او د هغو هیبت، د هغو قدرت، د هغو د رحمت نه زړه ډکېدل پکار دي. او چې بیا بنده مونځ کوي او په مونځ کې حلاوت راشي، خوږوالی راشي، او د هغې نه پس چې بنده ذکر کوي او په هغې کې محبت راشي چې یا الله ته داسې یې، تا زموږ لپاره دومره هر څه پیدا کړل، بیا هله خبره جوړېږي. نه سبحان الله، هسې یو تکیه کلام جوړ شوی دی زموږ. نه سبحان الله، زموږ هسې یو تکیه کلام جوړ شوی دی. او مخکې چاته هیڅ پته هم نه وي چې دا موږ وایو سو، دا پته چاته نه وي چې د دې په ذریعه موږ الله تعالی ته رسو. او دا د غور او فکر سامان دی. دا ټولې میوې، دا انار، دا کجوري، او دا انګور ولې الله تعالی پیدا کړي دي، او دا چینې بهیږي، او څومره رنګینۍ دي، باغونه دي، پټي دي، ولې او چینې دي، او دا هر څه ولې دي. نو آیا د دې دپاره دي چې تاسو په دې باندې شاعري وکړئ، یا دا هر څه ووینئ او حیران شئ، او یا د دې دپاره چې څاروي دا وخوري؟ لیأکلوا من ثمره، ځکه چې هغوی وخوري د دې پیداوار. دا د انسان دپاره پیدا شوي دي چې انسان د دې پیداوار وخوري. نو دا هر څه د انسانانو دپاره دي، د هغوی د خوراک دپاره، ستاسو دپاره دي. او الله تعالی وفرمایل چې وما عملته ایدیهم، حالانکه ندی جوړ کړي دا هر څه د هغوی لاسونو، دا هر څه د هغوی لاسونو ندی پیدا کړي. دا چینې د هغوی د لاسونو سره نه بهیږي، د هغوی لاسونو دا ځمکه نه ده جوړه کړې. او کچری د ما مطلب نافیا واخیستی شي، ځکه چې د ما دوه مطلبونه دي، کچری د ما مطلب موصوله واخیستی شي، نو بیا د وروستو سره اټیچ دی. لیأکلوا من ثمره وما عملته ایدیهم، ځکه چې هغوی اخری د هغې د میوې نه، او څو چې د هغې لاسونه جوړ کړي دي. نو د څو معنی به وي بیا او سوچ دا غی لاسونو جوړ کړی دی، یعنی اول الله تعالی پیدا کړل او بیا دا غی نه انسان نور سیزونه جوړ کړل. تاسو د غنمو نه ډوډۍ پخوي، دغه شان تاسو د جوارو نه سمره سیزونه جوړوي، د کور نه تیل اوزی، سیرپ تری نه جوړیږي، پاپ کورن او د جوارو ډوډۍ تری نه پخیږي، وږی خلک ورتوي، نینې تری نه جوړیږي. دغه شان د دې فروټس نه مختلف جیم جوړیږي، چټیان او مربې ترینه جوړیږي، شیکس دي، پیسټریز دي، کیکس دي، په دې هر څو کې استعمالیږي. افلا یشکرون، آیا بیا نه هغوی شکر ادا کوي؟ نو ستاسو نه صرف یوه مطالبه ده، خورئ سکی او د دې هر څو نخه مزې اخلی. یعنی د دې نه انسان الله تعالی نه دی منع کړی چې نه نه، مونږ خو داسې نیکان یو چې مونږ نه خورو، ده مونږ وچه ډوډۍ خورو بس، ځکه چې مونږ ډېر زیات تقوا والی یو، دیندار یو. نو ګورئ، دا هر څه خو الله تعالی ستاسو د خوراک لپاره پیدا کړي دي، دا ښه انجوی کړئ او د دې نه مزه واخلئ، لیکن شکر خو ادا کړئ کنه. افلا یشکرون، تاسو شکر نه ادا کوئ؟ تاسو ته شکر ادا کول ولې نه وي یاد؟ د ورځې څومره ځله تاسو په خوله کې خوراکونه اچوئ، کله خواږه، کله تراو او کله تراخو، لیکن په مشکله باندې څومره ځله تاسو شکر ادا کوئ. څومره سامان دی زموږ په کچن کې چې هغه موږ ته بار بار رایادوي الله سبحانه و تعالی. سالن چې جوړوئ نو پیاز خو به پرې کوئ، نو د هغې سره درته الله تعالی نه رایادیږي. دغه شان چې کله تاسو اور بلوئ نو د دې سره درته الله تعالی نه رایادیږي. او الله تعالی فرمایي په سورة الواقعه کې چې دا تاسو بلوئ او کومونږ، او دغه شان هغه د بوټو په باره کې هم فرمایي چې دا تاسو راخیجوئ او کدا مونږ. نو د اور په باره کې هم فرمایي چې دا اور چې ستاسو په چوله کې بلیږي نو چرته درته الله تعالی رایاد شوی دی. انسان خو بیا ډیر ناشکره دی چې هغوله الله سبحانه و تعالی ښه خوراک څښاک ورکوي، هغوله جامه پیزار ورکوي او رنګارنګ خوراکونه ورله ورکوي. زمونږ په دسترخوان باندې قسمه قسم خوراکونه پراته وي، نو په هغې کې د یو سره هم مونږ ته الله تعالی نه رایادیږي. ناس یو، خبرې کوو ورسره، ورسره ټیکسټینګ کوو، په فون باندې منظرونه وي، په خوله کې نوڼۍ اچوو او بیا پاسو او روان شو. نه راته دا پته وي چې ما څو خوړل، او نه راته دا پته وي چې ما کله شروع کړی وه او کله مې خوراک ختم کړو. چرته هم راته الله تعالی رایاد نه شو. خورو اسکو او ورسره ورسره ټیکسټینګ کوو، خبرې کوو، ګیمز کوو، د دنیا جهان خبرې کوو، لیکن د الله تعالی خبرې نه کوو. دا ناشکری نه ده، نو څه دي چې کله هغه یاد نشي، حالانکه دا هر څه خو د هغو ورکړه ده. الله اکبر، خلک خو بالکل نه یادوي او په غفلت کې دي. هغوی بالکل داسې نه وایي چې موږ له خوراک راکول واله دی، او ځینې یاد کړي لیکن ډیر کم یاد کړي، کله یاد کړي او کله نه، زیات وخت نه یادوي. چرته کله کله یاد کړي نو دا هم ناشکری ده. یو مؤمن څنګه د الله سبحانه و تعالی نه ناشکره کیدی شي؟ چې کله هغه فریج کلاو کړي او هغه ډک وي د خوراک نه، نو هغه ته څنګه الله سبحانه و تعالی نه یادیږي؟ چې کله کینی او رنګارنګ خوراکونه په میز پراته وي نو ولې هغه ته الله نه یادیږي؟ لیکن موږ ته دا هر څه یو معمول ښکاري، ځکه چې کله هم موږ فریج کلاو کړو نو هغه ډک وي د خوراک نه. چې موږ کینو نو په کار ده چې زموږ سره رنګارنګ خوراکونه وي. دا ټول نعمتونه موږ فور ګرانټیډ اخلو، او چرته راته هم احساس نه کیږي چې زه په خوله کې سو اچوم. او سوچ کوئ چې ما په خپل عمر کې څومره خوراکونه خوړلي دي، او دا سوچ وکړئ چې څومره ورځې تیرې شوې دي زما په عمر کې، او هر ورځ مو خوراک خوړلی دی. چې روژه مو هم نیولې ده نو دوه وخته خوراک خورو، یو ورځ هم داسې نه تیریږي چې موږ خوراک نه خورو. لیکن دا راته ووایه چې په دې ورځو کې څومره ورځې داسې دي چې په هغې کې مونږ الله تعالی یاد کړی وي، چې په هغې کې مو د الله تعالی نافرمانی نه وي کړي، ځکه چې هغه ماله خوراک راکوي، زه څنګه د هغو نافرمانی وکړم؟ سپی هم چرته خپل مالک نه چیچي، چرته هم نه چیچي، بلکې همیشه د هغو مخې او شا ته خپله لکۍ ړقوي، او که مالک یې ووهي هم نو هغه سر نه اوچتوي، په هغه ځای باندې جاړي لیکن سر نه اوچتوي. لیکن انسان څنګه دی چې د هغو ورکړی شوي نعمتونه استعمالوي، د هغو نافرماني کوي؟ نو د شکر ګزارۍ دپاره ضروري ده چې الله تعالی بنده یاد وساتي. چې کله هیر شي او یا رایاد شي، کیدی شي چې د بنده نه هیر شي، ځکه چې د انسان سره نسیان دي، هیرېږي ترینه هر څو. لیکن چې څنګه هم درته یاد شي نو شکر ګزاري وکړئ، ځکه چې د شکر درجی دي. کم شکر ادا کوي، یعنی څوک کم شکر ادا کوي او څوک زیات، او څوک یې وخت په وخت کوي، او څومره ډیر نعمتونه دي زموږ سره نو موږ له ډیر زیات شکر ادا کول پکار دي. افلا یشکرون، او دا د الله تعالی ګیله ده. مخی هم راغلی و چې په بندیانو کې ډیر کم دي چې هغوی شکر ادا کوي، نو دا ګیلې دي. نو په نن ورځ باندې غور وکړئ چې نن ما څومره شکر ادا کړی دی. نو آیا د سحر په پاسېدو باندې ما د الله شکر ادا کړی دی؟ دا دعا مې ویلې ده: الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. د ناشتې نه پس ما شکر ادا کړی دی. څومره ځله تاسو شکر ادا کړی دی؟ د دې په ذریعه وګورئ چې روزانه زه څومره شکر ادا کوم. صرف یوه مطالبه ده د شکریا، او شکر دا دی چې دا بنده د زړه سره هم ادا کړي او د خلې سره هم ادا کړي او چې د آزاد سره هم د ورکول وال شکر ادا کړي. د هغو اطاعت کوي، د هغو نافرمانی مکوي، د خوب نه پسې راپاسولی. دا داسې دي لکه د مرګ نه پس دوباره ژوند میلاوېدل، ځکه چې خوب ته د مرګ خور ویلې شوې ده او د هغې نه پس در له الله سبحانه وتعالی ژوند درکړو. په خوب کې هم موږ مړو کېدی شو، ځکه چې دا خو زموږ سو حق نه و چې موږ دې ژوندي وي. لیکن زموږ مسله دا ده چې تر څو پورې زموږ نه نعمت نه وي تلی، نو موږ ته احساس هم نه کېږي. موږ رښتینی شکر نه ادا کوو. کسو دعا کوو نو هغه هم موږ داسې د زړه سر نه کوو چې په هغې کې د احسانمندۍ جذبات وي. چې په کومه ورځ احسانمندي وي، نو په هغه ورځ به شرم راشي د الله تعالی په نافرمانۍ کولو باندې. او که موږ الحمدلله وایو هم، نو موږ ته پته هم نه وي چې موږ وایو سو. سبحان الذي خلق الازواج، هغه ذات پاک دی د هر قسمه عیب نه، د هر قسمه ناقص سیز نه، د هر قسمه کمزوری نه، د هر قسمه نقص نه، د هر سیز نه هغه پاک دی چې هغه د هغو د شان لایق نه وي. ځینې سیز زموږ لپاره عیب نه دی، لکه اولاد. دا خو د خوش قسمتۍ نښې دي زموږ لپاره، لیکن د الله تعالی دپاره اولاد جوړول یو عیب دی. چې یو شی د هغو د شان لایق نه وي، نو د هغې نه هغه پاک ګڼل دا وي سبحان، هغه ذات پاک دی. الذي خلق الازواج كلها، هغو پیدا کړي دي جوړې. مما تنبت الارض، د هغې نه چې راټوکوي ځمکه. سوچ کوي 1400 کاله مخکې چا ته څه پته وه چې په نباتات یعنی بوټو کې لا هم جوړې دي. په پلانټس کې هم نر او ماده دي. په هر ونه کې یوه ماده وي او یو نر وي، یو فیمیل او یو میل وي. په بوټو کې هم پالینیشن کیږي. ازواج هم، ازواج هغه سیزونو ته هم وایي چې هغه په خپلو کې یو شان وي، او هغې ته هم وایي چې هغه متضاد وي، مختلف وي. لکه شپه او ورځ، تور او سپین، یخنی او ګرمي، نر او ماده، هلک جینۍ، دغه شان چې مماثلت لري یو شان وي. لکه پیر چې وي، دوه بوټان چې وي. ومن انفسهم، او د هغوی په جانونو کې هم ازواج دي. چې یو سړی وي نو یوه ښځه وي. او ومن ما لا يعلمون، او په هغې کې هم جوړې وي. د کومو چې لا تاسو ته پته نشته. په هغه زمانه کې خو چا ته دا پته نه وه چې په بوټو کې هم جوړې دي او نوري پسو کې جوړې دي. د انسان علم ډیر کم دی. نن د ساينس د ترقۍ باوجود موږ ته د هر مخلوق پوره پته نشته. نو جوړې په هر سیس کې دي. ساينس نن خلکو ته وایي، او الله سبحانه وتعالی 1400 کاله مخکې فرمایلی دي، مر او سپوږمۍ جوړه ده، غم او خوشحالي جوړه ده، امید او نا امیدی هم یو جوړه ده. لیکن د الله تعالی ذات د دینه پاک دی، ځکه په شروع کې سبحان راغی. لیکن هغه باقی ټول سیزونه په جوړو کې په پیس کې پیدا کړی دي. هغه په خپل ویتر دی، آرټ دی، او هغه آرټ خوښوي. الله تعالی فرمایي والله یعلم وانتم لا تعلمون، چې الله تعالی ته پته ده او تاسو ته پته نشته. او د انسان په خوله باندې هر وخت سوی آی نو، ما ته پته ده. ټول وخت یې دغه خبره وي په خوله باندې. مګر قرآن وایي چې تاسو ته نشته پته، او پته نشته چې څومره نور جهانونه دي په دې ځمکه باندې، څومره نور مخلوقات دي چې د هغې انسان ته پته نشته. سبحان الله، په سمندرونو کې لاندې، په غارونو کې دننه، په غرونو کې دننه. الله اکبر. یو غار داسې ښودلی شوی دی چې په هغې کې دننه اوبه وي، او هغه داسې جوړ و په میلونو باندې، او په هغې کې دننه اوبه وي، او داسې مخلوق و په هغې کې، او داسې میان و، او داسې تیاره وه، او په هغې کې عجیبه عجیبه سیزونه وو. نو ډېر داسې سیزونه دي چې د هغې انسان ته پته هم نشته. ډېر داسې دي چې هغه لا انسان نه دي ډیسکور کړي، انسان نه دي ایجاد کړي. او دا خو لا په ځمکه باندې دومره هر څه دي. هره ورځ یو نوی شی ساینسدانان ډیسکور کوي چې دا شی نوی ښکاره شو، د دې انکشاف شو، دومره ریسرچ کیږي. نو بیا پته لګي د بکتیریا او د وایرسز په باره کې موږ ته پته نشته.